په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهسات خبرونو په دې اخیرنۍ خبري ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له پامیر ساحل څخه اورو.
د جمعیت علماء اسلام سین مشر وای د قبایلی سیمو آئینی حیثیت پاړه د ټول پختنه وشي. د خیبر پختونخوا گورنر وای د صوبې هغه برخو چک پوسټونه به پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتی حالت ښه شوی دی. په پاریس کې د پولیسو چاپې پای ته رسیدلې. بشپړ خبرونه د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي. نوموړي نن په پیښور کې د قبایلي جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دی د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بحالۍ موضوع له پامه غورځول شوې ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغو برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وشوه. په بیان کې البته دا نه دی ویل شوی چې کله او د کومو سیمو امنیتي پوستې به له پوځ یا نورو امنیتي ځواکونو څخه پولیسو ته سپارل کیږي. د بشري حقوقو څارنه نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات وکړي. د ادارې 13 ورځ په یو رپورټ کې ویلي تیر کال په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته پولیسو په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځوروي. رپورټ وایي په هغه هیواد کې پولیس نه یوازې پر کډوالو تشدد کوي بلکې د هغوی کورونه هم ړنګوي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان وایي همدا لامل دی چې افغان کډوال یا خو خپلو جنگ ځپلو سیمو ته ستانه شوي او یا هم په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. رپورټ وایي د پولیسو ځورونې له کبله د افغان کډوالو کاروبار او د هغوی د تعلیم عمل له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د پاکستان حکومت لا دې رپورټ پاړه څه نه دی ویلي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پوهنتون 22 نیول شوي زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بیګانه وخت په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربېره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي.
د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. کله چې موږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا په کې استادان شامل دي. دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
هلته د ملي امنیت ریاست په ګډون د ننګرهار چارواکي وایي د نیول شویو زده کوونکو له خونو داسې کاغذونه هم ترلاسه شوي چې ورباندې د حکومت ضد نارې لیکل شوي. چارواکي زیاتوي د محصلینو شاوخوا لس ورځې مخکې په یوه مظاهره کې یادې جنډې او کاغذونه کارولي ول. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وظیفه ښه والی بریالی شي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره نن د هلمند ولایت د امنیتي او ملکي چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. بیان وایي ولسمشر د هلمند امنیتي حالت ښه کولو لپاره امنیتي ځواکونو ته امکانات او تجهیزات برابر کړی دي. په دې وروستیو کې د هغه ولایت یو شمیر سیمو کې د وسلوالو او افغان پوځ ترمنځ نښتې شوې دي. د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یوه کور چاپې وهلې دي. سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې چاودنې او ډزې واورېدل شوې. د پاریس څارنوال فرانسوا مولینز لږه شېبه مخکې د پیښې له ځای سره خبریالانو ته وویل د چاپو پر وخت یو مشکوک کس نیولی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه. په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې له 50 نیولې تر 9 مشکوکه پورې کسانو پورې نیول شوي دي. د پولیسو سرچینې وایي د چاپو مقصد د 28 کلن بلجمي وګړي عبدالحمید اباود په نښه کول ول چې په پاریس کې د تېرې اونۍ منظمو بریدونو پلان جوړونکي ګڼل کیږي چې پکې 129 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو پړه منلې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه کړې او وایي د غواړي چې مسکو خپله توجه د شامي رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد مبارزې ته واړوي. نن د فلیپین په پلازمینه منیلا کې د خبري غونډې پر مهال اوباما وویل اوس هم د شامي ولسمشر بشار الاسد برخلیک په اړه له روسیې سره اختلافات لري، خو روسیې د ویانا په خبرو کې په شام کې د سیاسي انتقال هڅو په موخه د تعمیري ملګري رول ترسره کړی دی. د ویل په شام کې د لومړۍ پوځي مداخلې پر مهال روسانو د ولسمشر اسد ملاتړ ته زیاته توجه ورکوله. کوله. اوباما ویل دوی دا لیدل غواړي چې ولسمشر پوتین په حقیقت کې خپله او د خپل پوځ توجه اصلي ګواښ یعنې د اسلامي دولت ډلې ته واړوي. نوموړي زیاته کړه چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د فرانسې بریدونو زیاتولو اقدام هرکلی کوي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. ولسمشر په نننۍ لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر، مرکزی بانک او سیمه ییز چارواکي دي په مشکوکو ترهګرو فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په اړه هر ډول معلومات دې نوي کمیشن ته وسپاري. دا اقدام تر هغې وروسته شوی چې روسیې پخلی وکړ چې تېره میاشت په مصر کې مسافر وړونکې الوتکه د بمي چاودنې په نتیجه کې پرېوتې وه چې په کې ټول سپاره 234 کسان وژل شوي ول. پوتین د هیواد استخباراتي ادارې ته امر کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دي ونیسي. پوتین همداراز ژمنه کړې چې په شام کې به خپل هوایي بریدونه زیاتوي چې د هغه په وینا جنایتکاران پوه شي چې له بدله نشي خلاصې. د اسلامي دولت ډلې د روسیې الوتکې غورځولو ذمهواري منلې وه. یوه څار ډله وایي په تېرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقه په بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي. د شام بشري حقونو څار برطانیه میشتې ډلې نن وویل د روانې میاشتې له 15 تر پرونه په شویو هوایي بمباریو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه وسلوال ژوبل شوي. هم دی دا اداره وایي د اسلامي دولت ډلې لوړپوړو غړو او د هغوی کورنیو د رقه پرېښودل پیل کړي او په شمالي عراق کې بل پیاوړي مرکز موسل ته ځي. تېره اونۍ په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته فرانسې په شام کې هوایي بریدونه زیات کړي. روسیې هم تېره ورځ پر رقه لری واټن ویشتونکي کروز توغندي توغولي دي. دا د دې محل خبرونه احمد الله د کرنسي وی آثار له بایو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ 80 پیسې او 104 روپۍ 13 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 80 پیسې او 107 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 107 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې. او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ باندې پیښور په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق نن په پیښور کې د قبایلو یوې جرګې ته په وینا کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو لپاره په قبایلي سیمو کې د ټول پښتنې یا ریفرندم غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ د اپیکس کمیټې په پرونی غونډه کې پریکړه شوې چې په هغه صوبه کې د جوړو امنیتي پوستو واک په د صوبې پولیسو ته ورکول کېږي. د دفاعي چارو یو پوه دغه اقدام پر ځای بولي، خو وایي چې پولیس باید د دغه کار لپاره تیاری ونیسي. د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان لخوا په خبر شوی رپورټ کې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د هغه هیواد د امنیتي ادارو یا ځواکونو لخوا د ضرورت کېدو خبره شوې ده. په خبر کې میشتو افغان کډوال وایي پولیس ترې پیسې غواړي او بی ځایه تنګوي.
حکومت د خوانه داسې پالیسی نه دغه شوې چې په هغه کې د افغانان وزورول شي، خو دا د پولیسو د جب ډکولو لپاره دغه افغانان زوروي.
او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر تللی چې لږه موده وړاندې د هغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا دوره کړې وه. د چارو یو شنونکي وایي فوج غواړي چې د هند او افغانستان په اړه د پاکستان د ولسی حکومت پالیسۍ بې ارزښته وښيي.
د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او کوم دغه مقتدره قوت دی دغه کوشش دا وکړي دا پالیسۍ دې واپس واخلي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدم کوزن په پیښور کې د قبایلو وزیرګې ته د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په خپل وینا کې وویل چې حکومت باید تر هر څه د مخه به کورکل شوی قبایل بیرته خپل کورونو ته واستوي، د غوډه بادکارۍ چارې پیل کړي او تر هغه وروسته بیا په قبایلي سیمو کې د دغه سیمو یا د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په مخه ټول پښتنه یا ریفرندم وکړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
دې قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستل شي او قبایلی بے کوره شوی خلک دی خپل سیمو کې پزې کړی شي او د هغې وروستو د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه دی په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړی شي.
اهم ترین مسله د قبایلو په حال کولو مسله او اذن سمره ټول عمران چې دې باندې موږ سپار شو دې تجارت کبا چوي دې او ډیر خلک مړي دې هغه یک مزعدم دغه تلافي دې او د بهالین پس بیا په خپل ریفرندم پکار دې چې خزه دې نه ټول نه به تاسو پکاري چې زیاده کوم نظام مخخ دې.
د مولانا سمیع الحق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او ځینې نورو قبایلي مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل.
ایسو پاتی مشتدہ پیزر پر گئے ہو دوست پتا یہ جو سبارو کا چتا اور دا کا بہر مند سکیم ظلم شی دا کا چی کا بار مستاب سارا دا ایک کوکا کمان دوست سارا دا شاید بان دا
مکلی دا جمل شی خدا ایوی با کس خدا دیو با قروی ایوی با کدیش یا با دیو طرف مطلوبی یا با دیو طرف مطلوبی دا یو دا زلد دا غلی چی حسن وست کوشش دا و کچی و مقلع چی هر تو که منگ لراکی یو مقلع منگ لراکی او رک بس تیشی دا لفظ تو پوری چی منگ دا دیر لفظ نخلاشی ویدیو دا مسئله زمانگ نخلاشی دیو.
خو مولانا سمیع الحق په خپل وینا کې په بندوبستی سیمو کې په عدالتي نظام هم نیوکې وکړې او د ماډل ایان علي کیس ته په اشاره او په بمی چاودنو او ترګرۍ کې د ککړ کسانو د نه سزا کولو په اړه د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
زه کوم چې قبایل آزاد دي او دا سیکل ایریا د مسلمانانو پاکستان سمه چې دا غلام قطعي ولې شوې ده په پندې بختونه ډک مو سره جانم نیم مشرتا حکومت یو ماډل دا دی یو نیم لک په لباس او میک اپ کې ریبر علی او ټول سنگار سره په ناز نه خوشا بیا وسو مو چې تاسو زما سره پوری تاسو آرمی پبلک سکول حاجی شو کته نو تاسو سره موږ ټول ودی دي چې او تاسو دې مونږ ایمان ته صدا ورکړي را پیدا کړي بے نقاب مونږ ول دې اصل منجم تاسو ولې بے نقاب نه
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پیښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دی واپس خپلو سیمو ته واستولی شي او د هغې وروستو دی د قبایلي سیمو د مستقبل لاینی حیثیت په اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا همداراز د قبایلي سیمو د امنیتي وضعیت جاج واغسل شو. په دغه اړه خبرې وشوې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې د جوړو شویو امنیتي پوستو چارې به د صوبې د پولیس په لاس کې ورکول کیږي. زلان یوسفزی رپورټ لري.
د گورنر خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د درېسلويختمې غونډې وروسته د جاري شوې اعلامیې تر مخه په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې د خیبر پختونخوا په کومو سیمو کې د امن او امان وضع ښه شوې ده، هلته به امنیتي چک پوسټونه پولیس ته حواله کول شي. دفاعي کارپو بریګډیر صاد وایي چې پولیس په چک پوسټونو باندې له فوجه ښه دنده ترسره کول شي.
ٹرین ندی دا علاقے ندی باز جنوب باندې کوم خلک حفاظت لري هغه غی تر نا واقف ای پولیس سره خلق زیات پله راغله و سره زیات وی د خپل منطقې وی د خپل علاقې وی نو او کارم دا غی د سره په ما په خیال باندې چې قابلیت ځان کې پولیس را پیدا کی نو دا هغه بهتر د فوج نه بهتر کار کوي.
بل دفاعي کارپو بریګډیر اسد منیر وایي چې د خیبر پښتونخوا پولیس د هر ډول حالاتو د مخې کولو صلاحیت لري، خو د روزنې او اسانتیاو د کمی سره مخ دي او دا چې پولیس ته د چک پوسټونو اختیار ورکول به ډیر وخت واخلي.
وخت لګي د ری د خپل نفرې ګوري د ری د خپل ځایونه ګوري چې کوم د قبایل علاقو سره بالکل نږدې دي نو ری کې پولیس والو سره هغه شان چې نه هتیار شته نه هغه شان چې د ری ټریننګ دي چې د دهشتګردو مقابله وکړي. نو ما خیال دی چې دا در سره نږدې خو به بیم فوج ساتھی اور چکم خاری کی دی نوغا بدئی رو رو پولیس تبیر کی
د اپیکس کمیټې په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د امنیت په اړه خبرو اترو او د بې کوره شوي خلکو د واپسې تیزولو د فیصلې ترڅنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د هونډه د غیر قانوني کاروبار د مخ نیولو لپاره د ټینګ ګامونو پورته کولو فیصلې هم شوې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو رپورټ وايي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د تیر کال تر حمله وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو لخوا ضرول کیږي. د رپورټ تر مخه نه یوازې دا چې د افغان کډوالو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې کیږي، بلکې کورونه یې هم ړنګول کیږي. د بشری حقوقو سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د بنیادي انساني حقوقو احترام وکړي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د نهي پاورز د بشري حقوقو نړیوال سازمان لخوا جاری شوی پاکستان کې افغان کډوالو حالت په اړه یو نوی رپورت کې ویل شوی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان کې افغان کډوالو خلاف د پولیسو لخوا کاروایان زیات شوی دي او د کاروایانو له عملي یو شمیر افغان کډوال د جنگ نه متاثر خپل علاقو ته واپس شوی دي او په اروپا کې د ممکنه پناه حاصلولو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ډایریکټر فیلم کلاین وای په کار ده چې د پاکستان حکومت په پولیسو فشار راولي چې افغان کډوالو په سي ظلم فیلم کلاین وای چې دا د پاکستان حکومت ذمہواری ده چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف قانوني کاروایی وکړي، خو د پولیسو لخوا افغان کډوالو خلاف انتقامي کاروایان نه قانوني دي او نه ترهګرۍ مخنیوي لپاره مؤثر دي. دا رپورت وای چې د پولیسو زیاتې له وجې د افغان کډوالو تګ راتګ هم محدود شوی دی او همدې له امله افغان کډوالو ته د تعلیم او روزګار لپاره مشکلات دي. رپورت لیکي چې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ د لوس په وجود افغان کډوالو خلاف کاروایانی کیږي او نه صرف په جسماني تشدد کیږي بلکې دغه کورونه هم رنگول کیږي. رپورت په وینا چې پاکستان حکومت دې د خبرې یقیني جوړ کړی چې ټول قانون نافذ کوونکي ادارې او سرکاري افسران د افغان کډوالو د بشري حقوقو د مقامي او نړیوال قانون تر لاندې احترام وکړي. افغان کډوالو سره د پولیسو لخوا زیاتې په اړه په خبر کې اوسیدونکو یو افغان کډوال شاکر الله سباون وای چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه مخکې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کیده.
افغانان دلته په قسمه قسمه نمونه باندې زورول شوی دي، که هغه د مریضان دا ولې د افغانستان نه پاسپورت هم ور سره وی د سپیشل برانچ په بهانه باندې په یو بهانه بل بهانه باندې پولیس ځان ته یو لار جوړول غواړي او پاغه باندې پیسې غسل غواړي. د حکومت د خوانه کمداسې پالیسی نه دغه شوی چې پاغه کې د افغانان او زورول شي، خو دا د پولیسو ځان ته یو رجب د کولو لپاره د افغانان زوروي.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د افغان کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي کیسر خان افریدی مشالډیو ته وویل چې په آرمی پبلک سکول د حمله نه پس په وړومبي درې میاشتو کې افغان کډوالو خلاف د کاروایانو صورتحال د تشویش وړ شوی وو، خو بیا یو ان ایچ سی آر د مختلفو غونډو د لارې پاکستان حکومت سره په دې مسله خبرې اترې وکړې او بیا پاکستان حکومت دا باور ورکړو چې غیر قانوني گرفتاریان به نه کیږي.
هیومن رائټ واچ چې کوم رپورت دی دغه چې څومره ریکمنډیشنز دي هغه سره مونږ یې ګری کوو او دا ریکمنډیشنز الریډي مونږ هپ امپلیمنت کړی دي په پاکستان کې او ګورنمنت اف پاکستان دې خلاف ډېرې کاروایانی کړې دي او د دې نوټس یې اخیستې دي. دسمبر نه پس چې کوم واقع شو هغه ډېر زیات تشویشناک وو، خو اوس چې کوم دی حالات نارمل تر راغلي.
د فکر د په اوو د شپانو مشتمل د هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې 50 هغه افغان کډوال سره مرکې شوې دي څوک چې د مودې راسي پاکستان کې اوسېده او اوس افغانستان ته واپس شوې دي او اوه سلویخ مرکې پاکستان کې اوسېدونکو کډوالو نه شوې دي.
رابیا اکرم خان و د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په داسې حال کې د امریکا په سفر دی چې یوه میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگتن ته ورغلی و. څېړونکي په دومره لنډه موده کې د یادو دواړو مشرانو امریکا ته سفرونه د هغه هیواد پر ولسی حکومت د پوز بې باوري ښیي. د پاکستان پوز مشر پرون او نن له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکې د سفر په مهال د امریکې د دفاع وزیر ایشټن کارټر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز لخوا پرون خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکې دفاع وزیر وویل چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کوم بل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څانګې ISPR په دې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکې دفاع وزیر ایشټن کارټر ته وویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړړې د قومي اتفاق په مټ وباسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکې د جاسوسي ادارې CIA د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR پرونی خبر پاڼې تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یې ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکې د ګډو ځواکونو قمندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قمندانانو سره هم لیده کاته کړی دی. امریکې ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگتن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یوه میاشت وروسته ترسره کیږي. د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا ده چې پوز پولیسی حکومت باور نه لري.
د هند په حواله باندې د غیټ کم پالیسی دا هغه بالکل په خپل زیبان دی پوز یو قسم خراب شو. افغانستان په حواله باندې میاسر څه خاص پالیسی نه لرلو خو عمومي توګه باندې څه سوچ خو بد سوچ نو خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او کوم دغه مختصره قوت دی دغه کوشش دا ورته دی نه بالکل دا پالیسی دی واپس واخلي.
نو موړې زیاتی چې د پاکستان پوز غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کورنیو چارو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټې په هغه هیواد کې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د جالي شناختی کارډونو جوړولو د کار مخه ونیسي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د نهې پورس اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه کې غړو وی چې په فاټا کې د نادرا چارواکي د افغان کډوالو پیسې اخلي او شناختی کارډونه ورته ورکوي. د مشال ریډیو سره خبر کې د یادې کمیټې غړي شیر اکبر خان وی چې د لړکی دوی تیر اونۍ د نادرا سیکرټري راغوخته وو او تپوسې تي کړي وو چې ولې نادرا جالي شناختی کارډونه ورکوي.
سړی د پاکستان شریعت نه لري تاسو له سټیټنشپ ورکړه تاسو له شناختی کارډ ورکوي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې کار د نادرا چارواکي ذمہ وار دي.
یو غیر ملکی لا بغیر د قانوني طریقې نه خپل شناختی کارډ ورکول دا خو سنگین جرم ده. په دې کې دا 414 لاندې سنگین جرم ده چې دې کې وو کالو را څخه سزاګانې دي پاره یو جرم کې او بلغه بل رښتا شناختی کارډونه چې غلط خلکو ته په غلطه طریقه ورکړی شي نو د دې استعمال واقع چې په ترهګرۍ کې یا داسې واقعاتو کې هم کېدی شي. موږ اکثر ګورو چې دا غوا برې تاوان یا داسې جرمونو کې هم چې دی د استعمال کېږي نو چې څوک دا شناختی کارډونه ورکوي او هغه ته د دې خبرو علم وي هغه سره په هغه جرم کې مغه شامل دی کم جرمونه چې بیا دغه خلک کوي.
د یادونې وړ ده چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وخت په وخت رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې جالي شناختی کارډونو ورکولو کې ککړ د نادرا د ځینو افسرانو او نورې عملې پر ضد وی کاروایی کړې ده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د باړې سیمې لپاره پر یوې ځانګړې پرمختیايي منصوبې یا پروژې کار کوي. هغه هلته ستانه شوي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه کوي. له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له باړې څخه بې کوټ شوي زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي خو دوی وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت ښوونځي روغتونونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینوار له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږده موده پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کومو ورسره حکومت وعدې کړې وې. په دې هکله د باړې اکاخېلو یو مشر ګلمیرا نپریدی مشال ریډیو ته وایي
همو سره ډېرې عودې شوي وې په هغو کې په سلو کې په 100% عمل شوی دی په بوکایا ودو باندې عمل نه دی شوی. کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي، پلونه یې ورزیدلي دي، ټوویلونه یې شرپسنو ختم کړي دي، ډاکړي دي، ټرانسفارمر یې ته وړي دي، د بجلی ستنې یې کټ کړي دي. نو موږ دا غوړو چې مهرباني وشي چې د بوړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي نو د دغو د کوم شګون مې چتا وخول د دغو ټولو ضرورت دی. حکومت په باندې غوړو کو او دا پنځه روسي نو د بوړې ډیویژن لاویر کوي
او د بوړې مینار ګل پر دی وای چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه بوړې ته راغله دی خودل تورته ساسانتیا وی ور نه کړای شوی.
تو د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وعدې ورته کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټولونه به بیا باد شي نیر به راشي بجلی به حال شي یو شی ونه شو ما هغسې پرته دي لکه څنګه وو نو کاډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزیلې وې او ماټر به خطا شو دا پته نه لګېده چې د چا په کور به پرېوځي د ډېر مشکلاتو نه او د ډېرو خوارۍ نه وتلي وو اوس واپسي کړې ده خو بس ما هغسې لږ پټاګه پراته وي چاته سهولت نه دی میلاو شوی یو قسم وو
د باړې د خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره یو خصوصي پرمختیایي پیکیج منظور کړی دی او دلته یې د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی خو په دې به لږه موده لګي د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخیلو شلوبر ملک دین خیل کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي او په دوی کې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده یاد دې وي چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او اوس پکې حکومتي واکمني بحال ده فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
لږ مو د وړاندې اوریدونکو په سواد کې زلزلې ډیر کورونه وران کړي وو چې تر ټولو زیات نقصان یې د مټې سیمې خلکو ته رسولې وو پرون د مټې اوسیدونکو د یوه پریس کانفرنس لارې پر حکومت نیوکې وکړې چې له دوی سره یې د دوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو په چارو کې اعلان کړې مرستې ونه کړې دوی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف پر حکمران ګوند تور ولګاوه چې مالی مرستې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړي چارواکو منلې چې د پیسو په ویش کې درغلي شوې ده او وایي کوشش به کوي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي نیاز احمد خان له سوات څخه رپورټ راکوي
سوات پریس کلب کې د تحصیل قبل یو شمېر کلو ګامسیر چمن لالی انړه ډیری او لابټ اوسیدونکو خبري غونډه کې په صوبای حکومت تورونه ولګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباه شوي کورونو اوسیدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال اویل
دا دیو په سروې کې ومغستې و دیو کورونه تباه دي نن یوم تماشا کولای شي دیو ته وی چې تاسو تسلی ساتئ پټواري ورته وی تاسو کار به په هر صورت کیږي کله چې منګله لیست راغی او منګه جایزه واغسته نو کم غیر کسان چې چې د چا د چرګ یاګیوم نه ماته شي او غولای په یو یو کور کې پټواري سلور سلور او پنځه پنځه چې کونه کړی او دا کم چې متاثرین دا ناشتي د خدای غریبانان دیولې یو خاص یو نه لري
روستا پګړه د زلزلې متاثر خلکو د حکومت او پی ټی آی په ضد نارې هم ولګولې
عمران خان مونږ باندې حکومت
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور چول نه په وخت باران او غلې ورل قوم راغه مونږ 70 پال نمبر پال نو دا تر کور بیا چیرې پوجاو کوم لاله زمونږ نوم پټوالي شپ نه ولیکلې ما ته وې درخواست سره سلام پروت دی وستا کوټه ما لیکل سره ته پاګلې او نه ته خیمه مې لا شو ته کسه باران نه بیا قوم امداد کړل زمو جونبړ جوړ شو چې زما ما او هغه کور کې ناسما او غري اسره او پټوالي په سپینځي شپې راالم کسی سے بلرالم او تحصیلدار سے بلرالم دا درخواست زمو سرسوم په جو کې موجود پروت دی جی پټواری باندې واغس ویژه پرې باندې سو کوم
یو بل تن شاه زمان وای چې د کوم خلقو زیانونه شوی دي هغه امدادي ټیمونو ته یا حکومتي دفترو ته وزګار نول ځکه په سروې کې پاتې شوی دي
په چا نقصان نو شوی هغه خلک په دیو پاسې شو په پټواری او په د نورو محکمې پاسې شو هغه خپل کار کاوه د چا چې نقصان شوی هغه خپل نقصان بچکاو د خپل نور بچ بل باجی بچکاو لوخ لرګې بچکاو کوټې د ستنې وهالي هغه خلک په خپل کار باندې او دا کم جوازګار خلک هغه په هغه پسې ور پاسې شو خپل کار یو کم چې حقدار وغه پاتې کړ
د مټې زلزلې متاثر خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
چې څوک هم پاتې زه ورته تاسو باندې لرو په اواز باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لاس تاسو اخته راته چې څوک هم نه شي هغه د خپل تحصیل کې خپل ممبرانو سره جوړه شي نیمه کې او د راشي نو دا د راشي څومره شي چې بل کل لګه یو کس ورته معلومه نه پاتې کیږي دا د قوم په سره بری قوم بلیږي
په سوات کې د مرستیال ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر لاړه جاری کړې شوی معلوماتو ترمخه یو شمیر غیر مستحق خلقو د کورونو بیا ودانۍ لپاره د حکومت څخه 2,00,000 روپو چیکونه اغستی دي چې پکې تر دې دمه د 1500 تنانو څخه دغه چیکونه واپس اغستی شوی دي او د هغوی په ضد مقدمې درج کړی شوی دي او په دغه لړ کې یو پټواری هم د څوکۍ څخه لړکړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. پامیر ساحل راته د خبرونو لنډی زوروي.
جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره د په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي. نوموړي نن په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی پر جرګه کې صلاح شول چې لومړی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. په خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغه برخو کې به امنیتي پوستې یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتي حالت ښه شوی دی. د گورنر له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی دا پریکړه 13 ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی حکومت 13 ورځ غږ وکړ چې د افغان کډوالو زورونو مخنیوي اقدامات دی وکړي. د پاکستان حکومت د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې دی رپورت په اړه لاسنه دی ویلي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي د ننګرهار پونتون وویشنیول شوی زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري. نوموړي بیګانه وخت په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربیره یې له نیول شویو زده کوونکو ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن ویل امنیتي ځواکونه به ژر د هلمند امنیتي وضع په ښه والي کې بریالي شي. د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د تیرو اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یوه کور چاپې وهلې دي. سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې چاودنې او ډزې واورېدل شوې. د پاریس سرنوال فرانسوا مولینز د پیښې له ځای سره خبریالانو ته ویل د چاپو پر وخت یو مشکوک کس وژلی او یوې ښځې ځانمرګي چاودنه وکړه. په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې لږ تر لږه 9 مشکوک کسان نیول شوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه وکړه او وی ویل چې دی غواړي چې مسکو خپله توجه د شامي رژیم ملاتړ پر ځای د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد مبارزې ته واړوي. او کرملین نن ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو مخنیوي په موخه د بیلابیلو ادارو ګډ کمیشن جوړ کړی دی.
او سم اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر نه اورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګلیزي ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو لیکلي. دغه لړکې د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د بد مرغه د اول ورځې نه پاکستان او هند دوه ښه ګاونډیانو په ځای د یو بل روایتي حریفان جوړ شوي دي او د وروستیو کې دغه دښمنۍ لوبې هم رانغښتې دي. او یو طرف ته هندوستان د کرکټ ټیم پاکستان ته رالیږلو نه انکار کړی دی، نو بل طرف ته د پاکستان داخله وزیر هم وایي چې د پاکستان ډله هندوستان ته لیګلو مخالفت وکوي. ندی تر څنګه د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې لډیر مدیره هسي داسې کیږي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه راوبللی شي خو د غړو د غیر حاضرۍ په وجه باندې په 15 منټه کې ختم شي. د ادارې په وینا چې په یو غونډه باندې په لکونو روپۍ خرچ راځي او دا پیسې د ولس له جیبونو وستل کیږي. اوس چې د اسمبلی ممبران په غونډه کې ګډون نه کوي نو داسې خو یو شمېر د ولسي خیر خیګړې بلونه په ځای پراته دي او نه منظور گی چې لکبل یې په دواړه اړخه د ولس تاوان کیږي. یو طرف ته پیسې خرج کیږي او بل طرف ته قانون سازی نه کیږي. درې سیاسي په داسې صورتحال کې د اسمبلی د سپیکر خصوصي ذمہواری جوړیږي چې هغه د اسمبلی د وقار خیال وساتي او د اپوزیشن ډلو سره سره حکومتي غړو له هم پکار دي چې په غونډو کې خپل حاضری باور کړي او له اسمبلی د غونډو نه هسي غپ نه جوړوي ځکه چې پارلیمان یو مقدس ځای دی. دلته د کام د مستقبل فیصله کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکنامیک ټایمز مجلې لیکلي چې کڅه هم پاکستان او امریکا مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي خو بیا هم د نړیوالو لغښتونو سره سم د وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. بلخوا فرانس پریس خبري ایجنس لیکي چې په تیر 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې ترهګر بریدونو تر 80% زیات خلک وژلي دي. د لیکنو تفصیل لمنور شاورو.
دی اکنامیک مجله د وډرو ویلسن نړیوال سیړنیز مرکز د کارپوها مایکل کوګل مین د خلیلی کې چې پاکستان د امریکانا په لوی شمیر کې مالی او پوځي مرستې اخلي خو د هغو وسلوالو ډلو خلاف په کاروي کولو کې ناکامه ده چې د امریکا افغانستان او هند خلاف فعالیتونه کوي. د کوګل مین دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. مجله د کوګل مین لخوا لیکي امریکا فکر کوي چې د دوی مرستې به اخر پاکستان د امریکایي ګټو دفاع ته تیار کړي، خو د نوموړي په وینا داسې ممکنه نه ښکاري ځکه چې د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل نه بالکل مختلفې دي. کوګل مین د مثال په توګه وایي چې حقانی نیټورک او لشکرې طیبه امریکا خطرناکې ترهګرې ډلې ګرځولې، خو داسې ښکاري چې دا ډلې پاکستان خپلې قیمتي اساسې ګڼي او پر خلاف یې ګامونه پورته کول نه غواړي. کوګل مین وایي دا هم ممکنه ده چې امریکا د پاکستان د اټمي پروګرام خوریدلو نه ویریږي او فکر کوي چې که دغه هیواد کمزوری کیږي نو ممکنه ده چې ترهګرې ډلې یې اټمي وسلو ته ورسیږي او دغه به د ټولې نړۍ لپاره لوی خطر وي. نو ځکه د جنرال راحیل شریف سره په خبرو کې به امریکایي چارواکي یو وار بیا د وسلوالو ډلو خلاف د کاروي غوښتنه وکړي او نوموړی به ورته ښه وکړي، خو نورې چارې به د پخوا په څیر دوام ولري. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د امن او اقتصاد لپاره د نړیوالې ادارې د یوې سیړنې په حواله لیکي چې په 2014 کال کې ترهګر بریدونو په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 2500 کسان وجلي او په 2014 کال کې خواوشا 8000 کسان وجلي وو چې پکې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا شمېرې د نړۍ د 128 هیوادونو نه راغونډې کړې شوې چې پکې د نیمې نه زیاتې وجنې بوکو حرام او اسلامي دولت نومې وسلوالو ډلو کړی دی. یاد سیړنیزه اداره لیکي چې د نړۍ تر ټولو ډیر ترهګر بریدونه په 15 هیوادونو لکه افغانستان، عراق، نایجیریا، پاکستان او شام کې رامنځته شوي، یعنی د 2014 کال د ټولو وجنو 80% یوازې په دې هیوادونو کې مخې ته راغلي دي. بیا په دې 15 هیوادونو کې هم عراق تر ټولو زیات متاثر شوی دی. دا راز په 2014 کال کې ترهګرۍ نړۍ ته د څه کم 350 ارب ډالرو مالی زیان هم اړولی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې په یو بیساري اقدام سره خپل اروپایي متحدینو څخه د پوځي او نورو مرستو غوښتنه کړې ده. د فرانسې حکومت د اروپایي ټولنې له ټولو ویشتو غړو هیوادونو څخه غوښتي چې د خپل هغه متحد سره مرسته او همکاري وکړي چې د یو تروریستي برید قرباني شوی دی. دا غوښتنه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د فرانسې د دفاع وزیر لخوا مطرح شوې ده. تفصیل فریبه ظاهر څخه.
د فرانسې حکومت دا غوښتنه په داسې یو عبارت مطرح کړي چې وړاندې د اروپای ټولنې د غړو ترمنځ د همکارۍ په برخه کې نو کارول سوی. د فرانسې دفاع وزیر د سیشن بپرس په بروکسل کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې دغه متحدین کولای سي په سوریه یا عراق کې د فرانسې په عملیاتو کې برخه واخلي او یا د نورو عملیاتو لپاره د فرانسې ملاتړ او یا حملار ورته برابر کړي. دغه فرانسوي مقام وایي د اروپای ټولنې دفاع وزیرانو ټولو د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د یونان دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي چې د پاریس بریدونه د دغه بلاک لپاره نه هیریدونکي دي. هغه د بریدونه په امریکا کې د 2018 کال د سپتمبر 11 له بریدونو سره تشبیه کړه او ویل چې دا د اروپا لپاره د سپتمبر 11 نیټه ده. د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د تیرې اونۍ د بریدونو مسؤلیت منلی دی، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي دا بریدونه د جګړې د اعلان په معنا دي. تر دې بریدونو وروسته فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې خپل هوایي بریدونه ډیر کړي دي. د فرانسې پوځ وایي په وروستیو هوایي بریدونو کې یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه او یو روزنیز کمپ ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومبر په 18 نیټه د مدیترانې په ختیځو برخو کې خپل سمندري ځواکونو ته فرمان ورکړی چې په دغو اوبو او هم هوایی برخو کې د فرانسې له سمندري ځواکونو سره خپل اقدامات همغږی کړي. د فرانسې ولسمشر دغه راز پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم په پاریس کې ولیدل او د امریکا په مشرۍ او روسیې په مشرۍ تلفونو د یو ځای کېدو غوښتنه ترې وکړه. کری وایي د اسلامي دولت ډله د ځپلو په حال کې ده او په دې برخه کې د هڅو د لا ډېرې دو اړتیا څرګنده کړه، خو جان کری خبرداري ورکړ چې د جګړو د ختمېدو لپاره له مسکو سره د هر ډول همکاري ډېرېدل دې ته اړتیا لري چې لومړی باید په سیاسي برخو کې د دوی ترمنځ پرمختګ وسي. او دا پروسه د په خبره د امریکا د غوښتنې سره بشپړېږي چې وایي د روسیې ولسمشر بشار الاسد دی لواکلې رسی په پاریس کې د جمعې د ماښام په بریدونو کې 129 وژل سو او 350 نور ټپیان سو. فرانسوي چارواکي وایي تر اوسه له 8 وژل سوي برید کوونکو څخه د 50 هویت پیژندل دی. پر دې سربېره فرانسوي پولیس شک لري چې لږ تر لږه 4 تنو نورو د دغو بې نظمیو په رامنځته کولو کې له برید کوونکو سره همکاري کړې ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
رویټرز خبري ایجنس په رپورت کې لیکلي چې پاکستان له روپۍ ټولنې د استلکیدونکو خلکو د منلو هوکړلیک ځنډول دی. دا هوکړلیک په 2009 هم کال کې لاسلیک شوی و. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د هوکړلیک په عمل کېدو کې یو څه ستونزې وي. بوریوال کاکړ د رویټرز ایجنس د رپورت لنډیز اوروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی بالا اروپایي ټولنې د هغو کسانو استلکیده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه شودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په تیر کال کې هم 9000 کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې 9000 کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو استل شوي وو، خو دومره وا چې شمیر یې په زرګونه وو. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان لاري اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت دی چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت لمعلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سې شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکه به جرمانه کوي چې له اروپا استل سوي کسان د پاکستان له اجازه پرته د ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو للوې کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسی، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکا فرنٹ لائن نومي ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوارو ډلو لوري ماشومان د ځانمرګي او جاسوسانو په توګه د برتی کولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندل ده. په دغه فلم کې دا پوښتنه راپور تکل شوی چې دغه وسلواله ډلې ولې ماشومان په خپلو لیکو ته ورجلبوي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او ان هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدري ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځای جنگسالار. د دې پهنا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوها چارو لته فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاری او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسيټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2009 کال راهیسې ماشومان د جګړې زو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موکو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنټ لاین وایي داسې کره شمېره نسته چې وښيي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګېږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1555 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شاملې دي. سازمان اندېښنه ښوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس د ننګرهار پونتون ځینې هغه زده کوونکي نیولې دي چې څو هفته مخکې د طالبانو او داعش په حق او د حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره له نیول شو 20 کسانو سره په لیلیا یا هاسټل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی د تړاو ثابتوي. یاد دی چې په ننګرهار پونتون کې د مسلانو او د سختدریزو فعالیتونو په اړه په دې وروستیو کې ځایي رسنیو رپورټونه خپاره کړي وو. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشن به په ماجیګر په یو خبري ناشته کې ویل چې له هغه لاریون کوونکو څخه یې وېشته نماسلین نیولی چې د نومبر په 8 نیټه د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نو موري ویل
په مشوره د مرکز په پانتون کې هغه اقدامات وشو، وېش کسان ماسلین ونیول شو، د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او هم دغه سر دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنه وي. موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې د روان ته ادامه ورکو ترڅو یو داډمن امنیت پننګرهار په پندون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پښتنې په جواب کې چې لاریون کوونکو ماسلینو ته د پهنتون د یو شمیر استادانو ملاتړ هم حاصل دی، هغه ولې نه دی نیول شوی ویل
زموږ تحقیقات روان دي. کله چې موږ خپل تحقیقات پورا کړل په هغه کې موږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا به کې استادان شامل دي، دا غي باره کې هم اقدام کیږي.
د ننګرهار امنیه قماندان مل پاسوال پزل احمد شیرزاد په دغه خبري ناشته کې ویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې 2 تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغه وښتو محصلینو کې 25 د نور ولایتونو د لکه میدان ورداک، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان او 2 نفر د ننګرهار محصلین پکښه و چې د چړونو د پاره جنټ ملي ریاست دند په غاړه اخیستې چې دیو طاقت به په پوره توګه تر سره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د سیړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری په مشرۍ لسکسي زپلاوی ننګرهار ته رسیدلې چې لومړنۍ لیدنو وروسته به د پهنتون مسؤلینو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو استادو سره لیدنې ولري. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په سلګونو پښتانه د تعمیراتي کارونو مزدوریانې کوي. د خبر پښتونخوا کبالي سیمو څخه دغلت ورغلي خوایي نه مزدوري خده او نه هم ورسره د پولیس او ځای کاروباریانو رویه سم ده. یاد دی وی چې لندبو د مخ کې حکومت په پنجاب کې د ځینو پښتنو دکانونو او اسلام آباد سره نږدې د کچا باندې په نامه هغه سیمو نړول چې پښتنو کورونه پکې درلودل. د پښتنو وګړي وایي د حکومت د اقدام له وجې د دوی ځوانان بې کوره او بې تعلیم شوي دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
په اسلام آباد کې کارکونکي د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي مزدوران وای چې کله دوی د مزدوري په انتظار وي نو د پولیس لخوا دي تنگول کیږي او ورته ویل کیږي چې په مرکزونو کې مودريږي. مشالیډو سره په خبرو کې د مزدورانو وینا وه چې د نورو خلونو په شان دوی د اسلام آباد د مختلفو سېکټرو په مرکزونو کې ودريږي او هم دلته دوی د مزدوريان ملاويږي، خو لبه د مرغد وی اوس د پولیس لخوا تنگول کیږي او په خپل بخواني ځایونو یې نه پرېږدي. د مردان اوسیدونکو عمران مشالیډو ته وویل چې د 13 کالو راسي د اسلام آباد په F7 سیکټر کې مزدوري کوي، خو نن سبا به سره زیاتې روان دي. دوی چې هر ورځ سره هم دا فکر وي چې مزدوري زر تر سره ترلاسه کړي او د پولیسو د خبرو نه بچ شي.
مزدوري حالات هم سره ګډوډ دي،
او بل دا خبره ده چې دا پولیس والم راځي دا مزدوران تنګي فریدی مونږ دلته کې بس کله یو بانه کله بل بانه کله دفتر والا شکایت کله بینک والا کله څوک کله څوک او بس بی وی چیر دلته کې مکی نه او تاسو نه مسئله وی او دفتر والا د تکلیف وی بینک والا د تکلیف وی نو بس مونږ حکومت ته دا خواست کوو چې زمونږ سمرسته وکړي او زمونږ سره امداد وکړي لکه چې دلته کې بیا مونږ پولیس نه پازابوي او نور مودا نور خلک نه پازابوي.
د ملکن اوسیدونکو جان محمد وای چې یو خو مزدوریانی کمی شوې دي او بل اوس د پولیسو مسله را مخې ته شوې ده. دوی چې اوس پرور او مزدوران لپاره کار کول ګرانیږي.
صبح ډیر په تکلیف یو مزدوری ملاوي کې نه کړې څه پسې منډه وو کړې څه پسې منډه وو کله خیراتونه راشي یو بل په وخو نو بس نه پوهېږو چې الله پاک دې هم پالم باندې رحم وکړي خو ډېره بېروزګاري ده او پوهېږو نه چې دا به مخ کې څه کېږي. نو
یو بل مزدور داوود چې د چارسدي اوسېدونکي دی وایي چې د حکومت لخوا مزدورانو ته د اسانتیاو ورکولو دعوې صرف بیانونو پورې دي او په عملي توګه حکومت هیڅ کار د مزدورانو لپاره نه کوي.
د درې څلور کالو راسې دلته اسلام آباد کې مزدوري کوم او دلته غریب سړی چې کوم مزدوري دلته موږ ته ملاویږي هغه کې زمونږ گزاره ډېره ګرانه ده کې زمونږ کورونو گزاره نه کیږي. نو موږ د خپل حکومت زمونږ دا مطالبه رچې زمونږ لکه خیال دیو کې زمونږ د مزدورو او موږ د لګ ریلیف راکې.
کله چې مشال ریډیو د مزدورانو د مسلې په اړه د اسلام آباد پولیس چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته راځي واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسو وسنره سیناوی د لپاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیسو غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخه.
د کوزه مومندو جن سید شیرانو کلی پرایمری سکول چې 15 کال وړاندې طالب وسلوالو د بارودو په واسطه لوزولې و د ماشومان لپاره حکومت خیمه ورکړې چې هغه هم وسلوالو سوزولې دي. دغه کلی د سکول ماشومان مجبور دي چې د سکول په غولي کې د شنه اسمان تر لاندې خپل زده کړې پر مخ یوسي. شانواز ترګزه رپورټ راکړي.
د دغه سکول لږو زیات اویا ماشومان بغیر له ټغره په یخ ځمکه د سفیدو د بوټو لاندې ناست وي او زده کړې کوي.
بادل دویم کې چارجي والی مې از استادانو زیم نشته او بوم پکې نشته چیلی او زیم راځي پکې درای دا ټر دا کور نه راو.
یو ماشوم وای چې د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه نشته او د سړک په غاړه د کروندې په ځمکو کې راګیر سکول په احاطه کې په ډاګه ناست وي. نو یریږي هم
سربینا دین کی کوټی نشته ده وبم نشته ده درایګان نشته ده د کورې روډ مونږه د کیری کوډه باندې ورانه نشي.
او یو بل ماشوم د حکومت نه د سکول د بیا جوړونې غوښتنه وکړه.
ځوان اول چې وارانه مونږه کور ته برتل شوږي کینې کمره ورانه کنه او سیلای می به کور ته.
او د سکول مشر استاد وای چې هغه د دې سکول د حالت نه چارواکي خبر کړي دي. وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیاتو ولیدا سات دغه میره تر اویا ورټیټه شوې ده.
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسې لګي چې کورسې در کو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ وتا سوسلی دی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتم په مات شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې تاسو لپاره دا شېشته یا نشته او نه راکړي دي. سیکرټریټ نه راواله اډوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دی ریګه ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې نستي تاسو دا کورسې زمونږ ولې دا مونږ په خپل په بوند باندې بوندلې دي کنه.
بلخو تعلیمي چارواکي محمود جنسی وای چې هغه د دغه سکول د بیا جوړونې په اړه د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي هم دي خو لا هم ورله کومې پیسې نه دي منظوري شوي. شانواز ترکزی مشان ریډیو محمود جنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن امریکایي خبريال ډینیل پرل په پاکستان کې کار کوي. هغه ولنې خبريالو چې په 2002 کال کې وسلواله و تختاوه ورسته بیا وواجه په پیښور کې د امریکا کونسلر غره هم د نوموړي په یاد کې د نهي اسې شنبه پر مخام د وګړو جوړ کړي و چې د موسیقي یو محفل هم پکې وشو. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دار واحد امریکن خبریال ډینر پر پیاد کې جوړ شوې دغه سندریز ماخام کې د پښتو اولسي سندرغاړي احمد ګل استاد، موسیقار استاد نذیر ګل، امایون خان او د اردو ژبې سندرغاړي ندا فیض پرتا په خبر کې د امریکای کونسلګری او چارواکي هم پرباب او ګیتار سندرې وایلي. پیښور کې د امریکای کنسولګری مشر هاغلی ویلیام مارټن میلمنو ته په دغه دستوره کې درخه راغله نه پس وویل
ات دی آرمی پبلک سکول هیر ان پشاور ان دیس ویکس اٹیکس ان بیروت اند پاریس
دا پیښور آرمی پبلک سکول ناوړې پیښه او یو اونې وړاندې د پاریس حمله مونږ ته ښایي چې ترخهګری او سخت دریځ نه څوک هم بچ نه دی خو بیا زموږ کلکه عقیده ده چې انسانیت او خواله به همیشه ژوندۍ وي راځي چې د یو څو شیبو دپاره چپکینو او دغه ترخهګری ځپلې خلک یاد کړو مونږ ته دا هم پته ده چې موسیقي د ټولې نړۍ ژبه ده او دغه مونتا رورولی ملګرتیا او یووالی خای مونتا پته ده چې ډینیل پل یو بهادر خبریالو او هغه او نورو خبریالانو پل جون قربان کړو او مونتا د نړۍ رښتونی مخ او خودو
هی along with so many other journalists gave his life to bring us the truth
دا کونسلګری دننه د سندریز ماخام پیل د نذیر ګل استاد د خولي موسیقي نه او شو چې بیا رستو احمد ګل استاد په ټپو چاربیتو د کونسلیټ ټول چا پیرچل په سندرو رنگ کړو خو بیا د ځوان سندرغاړي همایون اولسی سندرو ته په محفل کې نه ځوانان غلی پاتې نشو او په ګډاګانو او اترونو یې دغه بندر نور هم خسته کړو امان خان پیښور کې د دغه شان بندارونو په حق له مشال ریډیو ته وویل
دغه سی ایونتس په پیښور کې ډیر ضرورت دی چې کم کې چې د موسیقي او د آرټس او د کلچر وده کیږي په دې کې موږ د امن د محبت د بایچاري خبره کوو
د پښتو سندرغاړو سره سره د اردو ژبه سندرغاړي ندا فیض هم د کتل شفای فیض احمد فیض او حبیب جالب غزل په خوږ आवाज وړاندې کړي دا یادونه دا چې پیښور کې د امریکن کونسولیټ دننه دغه د پښتو موسیقي بندر پړم بیزل او شو چې دا جون بیلابل اړخونو سره تعلق لرونکو خلکو پکې ګډون وکړو خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د پامیر ساحل نه لن خبرونه وره
د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق ویلی د قبایلی سیمو عینی حیثیت بدلولو لپاره د په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وشي نو موډینن په خبر کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال وویل دوی په جرګه کې صلاح شول چې لومړی د قبایلی سیمو به کور کړل شي خپل کلیو کورونه تستان کړل شي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پریکړه کړې چې د صوبې په هغه برخو کې به امنیتی پوسټي یا چک پوسټونه پولیسو ته سپاري چې پکې امنیتی حالت ښه شوی وي د گورنر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی دا پریکړه تیر ورځ د اپیکس کمیټه په غونډه کې وشوه د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان تیر ورځ د یو رپورت په خبرولو باندې پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورونو مخنیوي اقدامات تی وکړي د پاکستان حکومت لا دغه رپورت په اړه څه نه دی ویلي د ننګرهار والی سلیم کندوزی ویلي د ننګرهار پونتون وویشت نیول شوی زده کوونکي له داعش او وسلوالو طالبانو سره تړاو لري نوموړي بیگانا وخت په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل پر جنډو سربېره یې نیول شوی زده کوونکو ځنې نور اسناد هم ترلاسه کړي دي افغان ولسمشر اشرف غنی نن ویل امنیتي ځواکونه بجر د هلمند امنیتي وزې په خوالي کې بریالي شي د فرانسې ترهګرۍ ضد پولیسو د تیرې اونۍ وسلوالو بریدونو په تړاو نن د پاریس په شمال کې پر یو کور چاپی وهلې دي سهار وختي د عملیاتو پیلېدو پر وخت په سندینی سیمه کې چاودنې او ډزې واوریدل شوې د پاریس سارنوال فرانسوا مولینز لږه شیبه مخکې د پیښې له ځای سره خبریالانو ته ویل د چاپو پر وخت یو مشکوک کس وژلی او یوې ښځې ځانمرګې چاودنه وکړه په پیښه کې 15 پولیسان ژوبل شوي رپورټونه وایي په دې شپږ ساعته عملیاتو کې لږ تر لږه وو مشکوک کسان نیول شوي دي امریکای ولسمشر باراک اوباما نن د شام بحران په ختمولو کې د روسیې رول ستاینه وکړه ویل د غواړي چې مسکو خپل توجه د شامی رژیم لاتړ پر ځای د اسلامي دولت ته ډلې وسلوالو پر ضد مبارزې ته وکړي کرملین نن ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغه غړی ته د پیسو برابرولو مخنیوي لپاره په مخه د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. ولسمشر په نننی لاسلیک کړي فرمان کې امر کړی چې د لوی څارنوال دفتر، مرکزی بانک او سیمه ییز چارواکي دې په مشکوکو ترهګرو فعالیتونو کې د ککړو کسانو یا سازمانونو په هر ډول پاړه هر ډول معلومات دې نوي کمیشن ته ورکړي. او د شام بشري حقوقو څار برتانه میشتي ډلې نن ویلي دي چې په تیرو درو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر پیاوړي مرکز رقاب په بمباریو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات او رسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا په امیر ساحل او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.